از دکتر فضل.
سلامونه وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو اوس موږ غږ ازادي راډیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونو ته. د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وختمنېدو راهیسې نړیوالې ټولنې د دې هیواد وګړو ته شا کړې ده. یان انګلند وایي یوازې د څو روپۍ هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د ښځو د حقونو لپاره غږ وچت او له جنسیتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلی انګلند ته فرانس پریس خبري اژانس ته همدارنګه ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن او اوسلو کې کوم بل کانفرانس ته اړتیا نشته، بلکه افغان میرمنې مونږ ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د دوی ترڅنګ ودرېږو او د حقونو لپاره یې مبارزه وکړو. ښاغلی اګلاند تیرونۍ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې د امریکا د مرستو پر ځنډېدو هم اندېښنه ښودلې او وی ویل چې د مرستو دغه ځنډ به د افغانستان پر خلکو چې له ډېرو کړاوونو سره مخ دي ناوړه اغېزې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغان ښځینه لوبغاړي په کور دننه او ټوله نړۍ کې په سپورټ پورې تړلې دي. ښاغلی بینټ دغه څرګندونې نن په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې د استرالیا په میلبورن کې د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبې ته په اشاره کړي او ویلي دي چې افغان لوبډلې په میلبورن کې په هرې منډې سره ښکاره پیغام ورکړ چې دوی بغلې نشي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې افغان ښځې په جلا وطنۍ کې لوبې کوي، په افغانستان کې ښځې په بشپړ ډول له سپورټ څخه منع دي. افغان ښځینه لوبډلې د پنجشنبه په ورځ په میلبورن کې د استرالیا د بې پولې ښځینه کرکټ لوبډلې په وړاندې د دوو منډو په توپیر لوبه وبایلله. د افغانستان کامیر هوایی خصوصي شرکت د پنجشنبه په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایی ډګر ته لومړنۍ مستقیمه الوتنه ترسره کړې ده. د باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي د راپور له مخې کامیر هوایی شرکت څو ورځې وړاندې ویلي وو چې داخلي پروازونه به په ترڅ کې به هر اونۍ دوه الوتنې د کابل او خوست ترمنځ ترسره کوي. کامیر به د پنجشنبه او یکشنبه په ورځ له کابل څخه خوست او د جمعې او دوشنبه په ورځ له خوست څخه کابل ته الوتنې ترسره کوي. کامیر شرکت د کابل او خوست ترمنځ د یو ټیکټ بیه $50 ټاکلې ده. او د اسرائیل پوځ نن جمعه وویل چې هوایی ځواکونو یې د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړې ده. د جرمني خبري اژانس د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې په البقا سیمه کې د ترهګرو ځایونه په نښه کړي دي. د پوځ په وینا په نښه شویو هدفونو کې تر ځمکې لاندې تاسیسات چې د ایران ملاتړي حزب الله ورڅخه د وسلو د تولید او پراختیا لپاره کار اخیست او هم د سوریې لبنان د پولې په اوږدو کې نور تاسیسات چې ډېر ډلې ورڅخه د وسلو د قاچاق لپاره کار اخیست شامل دي. د اسرائیل پوځ همدارنګ ویلي په سیمه کې کواکا اوربند ته ژمن دي، خو د ترهګرو هیڅ ډول فعالیتونه نشي زغملی. سپینې ماڼۍ د تېرې یکشنبه په ورځ وویل چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند چې نومبر میاشت کې نافذ شوی د فبروري میاشتې تر 13 پورې به غځېدلی وي. سلامونه از موږ کلا ازادي راډیو نه اوري. دا خبري ټولګه ز فرشتہ سحاق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. دا خبرونه په لړ کې در سره واوري چې یو ځل بیا افغان ښځې خپل حقونه لپاره غږ پورته کوي او دوی وایي چې د دوی پر وړاندې د شته محدودیتونو د له منځه وړلو لپاره باید نړیواله ټولنه په مستقیم ډول افغان میرمنو او د طالبان حکومت سره وویني.
موږ له نظر نه ډېره بهتره ده چې د بهرني هېوادونو استازي او مشران د افغان سره مخامخ ارتباط کې اوسي او د دوی ستونزو مشکلات واوري.
او د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې د اورسکان ولایت په چورا ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د یوې نیمې لسیزې دښمنۍ په دوستي بدله شوې.
زموږ یو دیوال په مابین کې دی، بیا موږ دا خلک دی سره دوستان یو، زموږ بیان موږ چې په دوی په کور کې د دوی د موږ په کور کې
نړیواله موضوع هم شته. وړاندې په خبرونه کې د ازادي میلمه خبرونه هم درته چمتو ده، خو پام وکړئ په سر کې د افغانستان اړوند راپورونو ته. تاسو زموږ سره مل اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یو ځل بیا خره غلاست پایل کو د خبرونه په راپورونو. د ناروی د کډوالو شورا مشر وای د هیوادونو استاذ دی د میرمنو د حقونو د مبارزې لپاره باید کابل او کندهار ته سفر وکړي. یان اګلند فرانسې خبری اژانس سره په یو مرکه کې ویلي نړیوالې ټولنې په افغانستان د طالبانو تربیه وکمنې دوروسته د دغه هیواد خلکو ته شا کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې او نجونې هم وایي چې د دوی پر وړاندې د شته محدودیتونو د لمین زوړلو لپاره دی باید نړیواله ټولنه د مستقیم ډول باندې افغان میرمنو او طالبانو ترمنځ کینی او خبرې دی وکړي. په دې اړه به نور جزئیات له سنا کاکړ واورو.
د ناروی د کډوالو شورا مشر ویلي لکه نه چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی نړیواله ټولنه د دې هیواد خلکو ته شا اړولې. یعنی ګلان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی د پنجشنبې په ورځ د جنوري په دیشمه فرانسې خبری اژانس سره په مرکه کې زیاته کړې یوازې د محدود اروپایي هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي او د میرمنو حقونو د دفاع او جنسیتي تبعیض پر وړاندې د مبارزې لپاره باید دغه استازي کابل او کندهار ته سفر وکړي.
افغان میرمنې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې بل کانفرنس اړتیا نه لري، ځکه دوی غواړي چې په افغانستان کې له دوی سره یو ځای شو او د هغوی لپاره مبارزه وکړو.
ښاغلی اګلان پنجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونو ته په اشارې سره ویلي د نادولتي مؤسسو څخه د ښځو د ایستلو او د پروژو د ځنډیدو لامل د بودیجې نشتوالی دی. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وایي د دوی پر وړاندې د شته محدودیتونو د له منځه وړلو لپاره باید نړیواله ټولنه په مستقیم ډول افغان میرمنو او د طالبانو حکومت سره خبرې اترې وکړي. د دوی له ډلې د کابل اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
موږ له نظره دا ډېره بهتره وي چې دا د بهرنیو هیوادونو استازي او مشران د افغان نجونو سره مخامخ ارتباط کې اوسي او د دوی ستونزې او مشکلات واوري. هم چنان تر ټولو مهمه دا ده چې دوی د افغان حکومت سره مخامخ خبرې اترې وکړي او هغه ستونزې او مشکلات چې د نجونو د تعلیم، کار او یا هم په نورو برخو کې شتون لري د هغې په له منځه وړلو کې همکاري وکړي.
له زده کړو بې برخې او د پلازمینې یوې بلې اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې ټولنې ډېرې هڅې کړې خو لیدل کېږي چې هیڅ بدلون نه دی راغلی. زما په نظر دا دوی ته یو جدي موضوع ده. نو باید افغانستان ته سفر وکړي، له نږدې د خبرې وکړي او د خواشینۍ څرګندولو پر ځای د یو عملي اقدام ترسره کړي.
د ناروی د کډوالو شورا مشر دغه شان په خپل مرکه کې لګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو جبري ستنولو ته هم تم شوی. یعنی ګلن ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو ته په اشاره سره ویلي چې ایران د ورځې په زرګونه افغان کډوال په دې سخت ژمي کې افغانستان ته ستنوي. هغه مخکې ویلي و چې له لسیزو جګړو، اقتصادي سقوط او د اقلیم له کړکېچونو وروسته افغانستان د میلیونونو راستنیدونکو کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره چمتو نه دی. د ناروی د کډوالو شورا مشر په داسې حال کې د نجونو د حقونو پر سر طالبانو سره د تعامل خبره کوي چې طالبانو په 2021 کال کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو ګڼ بنسټیز حقونه نقص کړي دي. د طالبانو دغه بندیزونه د نړۍ په کچه غندل شوي خو دوی لا په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت ادا کوي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لطاف سره.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په دې ښار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. د دې شورا مشر ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي پولیسو په تیرو دوه ورځو کې د ماشومانو په ګډون په لسهاو افغانان نیولې دي، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې یوازې هغه کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو بیا کډوال د پاکستاني چارواکو دا خبره ردوي. نورحال فریدې سیال نورو
د دوی مقصد دا وی چې دوی په افغانانو پسې ګرځي چې هغه ویزې ونه لري، نو دوی ولې د خلکو عین بکسونه یې رخلي ده، بیکونه کالي ورته په ټول کور کې شیندي، انوارګانې رخلي رسپړې کالي هر څه ورته ګډوډ کړي.
په پاکستان کې میشت افغان خبریال امینه اکبری ده وایي په تیرو دوو ورځو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کسان چې د یونیسیار نمبر ولري یا هم د کوم سفارت څخه لیټر ورته راغلی وي او یا هم دوی د ویزې لپاره اپلای کړی وي، ویزې په سیستم کې وي او دوی سره هغه نمبر وي، دوی باید ونه نیول شي. خو لیکن د پاکستان د پولیسو لخوا څخه بالکل برعکس کار کیږي. که ته د سفارت لیټر هم ولري تا بیا یې، او که ته دغه د ویزې د اپلای ورقه هم ولري بیا دې هم بیا یې.
له دې وړاندې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ویلي وو د اسلام آباد پولیس هغه افغانان هم نیسي چې په دې هېواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو ته اندېښنه ښودلې او وایي دې لړۍ په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال ورخطا او اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند ظلمي د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زما د معلومات له مخې نن او پرون په مختلفو نقاطو د اسلام آباد کې په حدود د 15 تر 30 نفر مهاجرین چې پکې ماشومان زنانه وي او مشران ټول پکې شامل تر دا نیول شوي دي او حاجي کمپ ته انتقال شوي دي.
پاکستان د دوی په خبره د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ د روانې جنوري له پایله پیل کړې ده. د علمی په خبره د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه له 550 ډیر افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي چې له دې ډلې 350 بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند لس ورځې وړاندې ویلي وو پاکستان 800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هېواده د بی اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د بشري حقونو سازمانونو په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د ستنولو پر وړاندې غبرګون ښودلی و او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې هر څومره ژر کېږي د لړۍ دې ودروي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته.
د ایران ځینو امنیتي چارواکي طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر له اختلافونو خبر ورکړی دی. د ایران د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان د دغو اختلافاتو پر حل ټینګار کړی او د افغانستان او ایران ترمنځ یې د سرحدي دیوال د جوړېدو په اړه ویلي چې دا دیوال باید د رسمي پولې په توګه ونه ګڼل شي. یو شمېر سیاسي او امنیتي شنونکي بیا وایي چې د ایران حکومت اوس تازه دی پایلې ته رسېدلی دلای چې له طالبانو سره د سخت دریزو افکارو پر بنسټ همغږي د دوی د ګټو د ټینګښ لپاره بې نتیجې ده او یوازینی د حل لاره تفاهم، تاریخي مطالعاتو او آرشیفونو ته مراجعه کول دي. په دې اړه نور جزئیات به حدیث پردیس راکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له سفر وروسته تودې شوې، د ایران یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو په اړه اختلافات لري. هیڅ خبري اژانس د ایران د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان له قوله ویلي چې نوموړی د دغو اختلافاتو د حل او د دواړو خواوو ترمنځ د لا ډېرې همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه لوړ پوړي ایراني چارواکي د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال جوړولو ته په اشارې سره ویلي چې دا دیوال سرحد نه دی بلکې د سرحد امنیت لپاره جوړ شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې طالبان باید دې موضوع ته پام وکړي ځکه کېدای شي ځینې ځایونه داسې وي چې اصلي سرحد د دیوال څخه وړاندې وي او د سیمې جغرافیوي شرایط ته په کتو مهمه وه چې دیوال د سرحدي سفری نقطې څخه یو څل لري جوړ شي. یو شمېر امنیتي شنونکي له ډلې اسدالله ندیم وایي افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران سره تل سرحدي شخړې لرلې دي، خو د حل یوازینۍ لاره تفاهم، تاریخي اسناد او آرشیفونو ته مراجعه کول دي.
سرحدات افغانستان با پاکستان با ایران
دی وی د افغانستان سرحدونه له پاکستان ایران او نور هیوادونو سره لا هم تر حد زیات ستونزې لري خو خبر دا وی چې افغان او ایرانی لوري د مذاکراتو تفاهم او تاریخي مطالعاتو له لارې دا مسله حل کړي ځکه کدا موضوع یو اړخیز او د کوم هیواد په ګټه حل شي نو راتلونکي کې به ستونزې پیدا کړي چې د دواړو لوریو خلکو تبا سر خوږی جوړ کړي د ایران حکومت تل افغانستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو دلیل د افغان کډوالو د مخنیوي او د هغو ډلو د ګواښ کمول بللي چې دوی یې ترهګرۍ ډلې بولي د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وړاندې ویلي و چې تر دې دمه له افغانستان سره د سرحدي دیوال کار 50 کیلومتره بشپړ شوی او تمه ده چې د روان کال تر پایه 100 کیلومتره نور هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شي سیاسي کارپوهان له ډلې فاضله سروش وایي چې د ایران حکومت اوس پوه شوی چې له طالبانو سره همغږي د دوی د ګټو د تامین لپاره بې نتیجې ده او دا به د ایران او طالبانو د اړیکو د خرابېدو پیل وي
در اوایل آمدن حکومت امارت اسلامي
په لومړي سر کې د اسلامي امارت له راتګ سره ایران فکر کاوه چې کولای شي له طالبانو سره د سخت دریځو افکارو پر بنسټ همغږي ولري او خپلې ګټې به خوندي کړي خو اوس پوه شوي چې دا امکان نه لري او د امارت له لوري ورته ګواښ موجود دی
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال علی اکبرپور جمشیدیان داسې مهال د ایران او طالبانو ترمنځ د سرحدي کرښو د ټاکلو د اختلافاتو خبره کوي چې تیر کال د دواړو لوریو ترمنځ د سرحدي شخړو پیښې هم شوې وې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دغو نښتو وروسته ویلي و چې نه غواړي له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ترینګلې شي او ټینګار یې کړی و چې باید دا موضوعات د ډیپلوماټیکو لارو حل شي دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو حکومت له چارواکو سره د هلمند د اوبو د ګډو پولو د امنیت او د افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې په اړه خبرې کړې وې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا لومړی ځل و چې لوړ پوړی ایرانی چارواکی کابل ته سفر کوي
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ راډیو څلور ساعته
په دې برخه کې یو نړیواله موضوع درته لرو د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اوربند په ترڅ کې به سبا شنبه حماس درې نور اسرائیلي ارغمل شوي خوشي کړي او اسرائیلي هم په بدل کې په لسګونو فلسطینی بندیان خوشي کوي په غزه کې د قطر مصر او متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب د نافذ شوي اوربند په ترڅ کې تر اوسه لسو زیات اسرائیلي او 15 تایلنډي ارغمل شوي خوشي شوي دي خو د اسرائیل چارواکي بیا وایي چې تر اوسه لا تیاو زیات غمل حماس سره دی نورحال په دې راپور کې ووري
اسرائیل ته د حماس ډلې د هغو دریو یرغملونو ملړ سپارلې چې ټاکل شوی دا ډلې په غزه کې د نافذ شوی اوربند په ترڅ کې سبا شنبه خوشی کړی د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه وویل چې د یرغملو دغه نوم لړ ارزوي او وروسته به کورنیو ته خبر ورکړي د جرمنی خبری آژانس در راپور لمخې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني تایید کړ چې د خوشي کېدونکو یرغملو لیست اسرائیل ته سپارلی دی په غزه کې د اوربند موافقې لمخې حماس باید د هغو یرغمل شوو کسانو نومونه چې خوشي کوي 24 ساعته مخکې په اړه اسرائیل ته خبر ورکړي اسرائیل بیا هم په بدل کې په لسګونو فلسطیني بندیان خوشي کوي د اسرائیلي چارواکو په وینا په غزه کې لا هم 2 یرغمل شوي کسان د حماس په بند کې دي حماس د پنځشنبه په ورځ 8 یرغمل خوشې کړل چې پکې 2 د جرمني او اسرائیل دوه ګونې تابعیت لري یو اسرائیلي سرتیری او 15 تنه نور هم تایلنډي کارګران دي حماس او اسرائیل باندې اوربند موافقه چې د جنوري په نیمایي کې د قطر مصر او متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب شوې په دریو مرحلو کې عملي کوي د دغه موافقې په لومړي پړاو کې د اسرائیل په زندانونو کې د 1904 فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې درې دېرش اسرائیلي ارغمل شو کسانو خوشي کېدل شامل دي او د اسرائیل پوز به هم د غزې له ګڼ مشتو سیمو څخه ووزي د اوربند دوهم پړاو د پلي کولو لپاره به خبري اترې د لومړي پړاو په 14 ورځ پیلېږي او تمه کیږي چې د پاتې یرغمل شوو کسانو خوشي کېدل یو دایمي اوربند او بلاخره له غزې څخه د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتل به پکې شامل وي په دریم پړاو کې یو بل ته د مړو د جسدونو سپارل او د قطر مصر او ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د غزې بیا رغونه شامله ده په غزه کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شو په هغه برید کې حماس شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وخت افغانستان اړوند نو راپورونه مشته را سره تر پایا مال وسی ورزو اورسکان ولایت ته د اورسکان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د دوه قومونو ترمنځ د یوې نیمه لسیزې دښمنۍ په دوستي بدله شوې ده. د دغه ولسوالۍ دوه قومونو ترمنځ د دښمنۍ چې یو تن پکې وژل شوی و د دینی عالمانو، قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړیتوب روغه جوړه وشوه. د سیمې خلک وایي د یادو قومونو ترمنځ شخړه د مځکو پر سر پیل شوې وه چې نن ورځ د ځایي قومي جرګې او دینی عالمانو په منځګړیتوب حل شوه. په دې اړه له سیمې نه زموږ همکار نور حال راکوي.
د اورسکان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د دوه قومونو ترمنځ د یوې نیمې لسیزې دښمني د دغه ولایت د یوې ځایي قومي جرګې په مرسته په دوستۍ بدله سوه. د یادو قومونو ترمنځ دغه دښمني د مځکې پر سر راپورته سوې وه او وروسته یې بیا ترمنځ یو کس وژل سوی و. تر نننۍ نیټې پورې دوی د یو بل سره څټ په څټ ګرځېدل او آن ځینې کورنۍ خو بیخي د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي هم وې. خو نن ورځ یو بل ته بیا ځلی د دوستۍ غېږې ورکړې.
وکیلانو داسې پرېکړه وکړه چې د قاتلینو ورثه به د مقتول ورثو ته 2,00,000 افغانۍ د دوی ترمنځ د ښه نیت په خاطر باندې ورکوي او په آینده کې به یو پر بل د هیڅ ډول تعرض او حق د دعوې نه لري.
دغه دینی عالم غلام فاروق چې د جګړې پریکړه لیک لوستلی د پریکړه لیک په پاتې برخه کې وویل جرګې پریکړه وکړه که هر هغه څوک له دې وړاندې یو بل ته زیان ورسوي هغه بیا نه بخښل کیږي او شرعي حدود ورباندې جاری کیږي او درنه مالی جریمه هم ورکول کیږي. بل خو هغه کورنۍ چې ترمنځ یې د یوې نیمې لسیزې دښمنۍ په دوستۍ بدله سوه او پرې وټغر سره راټول سوي خوشحاله دي. دوی وایي چې له نن څخه وروسته کولی سي په ازاده توګه ژوند وکړي. سات محمد او محمد الله د شخړې د یوې طرف او بل طرف غړي دي.
زموږ د طرفه څخه لله فی الله د الله او د الله د رسول او د الله د قران په خاطر معافي و معافي ده. کم بدله چې زموږ د پاره د مسیحینو لیکلې ده هغه موږ د الله او د الله د رسول په خاطر و دغه خلکو ته معافي کړي دي او دا زما ورونه دي، زما کشران دي، زما برادران دي. د دوی و خدمت ته زه هر کله آمده وم آمده یم. زه
څونه دیني راځي الله دې دیني راځي چې د داخل کې څه په دغه کې اقدام وکړي او د ورځې کوشش کړي ډېرې خوارۍ پکې کښلې دي چې هر سړی دی په د دښمني په ګورګلوي بدله کې دا زموږ یو دیوال په مابین کې دی. بیا موږ دا خلک دی سره دوستان زموږ خوریان مرشدی په دوی په کور کې د دوی د مرش په کور کې نه قرآن دی او ماماګان دی. بس نو هر څه ته زما دغه وشات دی چې د بده پای خراب دی دغه د شوله د چا سره مو.
بل خو ځایي قومي مخور او د جرګې غړي وایي چې په دغه ولایت کې جرګو شو پایله ورکړي او ځایي خلک ورته زیات درناوی لري. د قومونو او قبایلو چارو امیر مولوی عبدالحاجی امین ویل چې دوی تر دې وړاندې ګڼې نورې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلې کړې دي.
داسې موضوعګانې ډېرې حل شوې دي په ټول افغانستان کې علیږي. بیا خصوصا د اروزګان په ولایت کې چې زه راغلی یم په دې زما په وخت کې تقریبا بې شمېره داسې غټې موضوعګانې د قتل د حل شوي دي. اوس هم داسې دوې درې موضوعګانې چې د جمهور او قتل موضوعګانې د رسۍ باندې کوشش کوي.
د جرګې ارزښت په دې کې دی چې دا د ټولنې په کچه یو مهمه او مؤثره وسیله ده چې خلکو ته د شخړو د حل او جوړجاړي لپاره یوه سیمه ییزه لاره وړاندې کوي. جرګې د قومي مشرانو، دیني علماو او سپینږیرو په منځګړیتوب د اختلافاتو او دښمنیو د حل یوه بېطرفه او عادلانه لاره ده. دا نه یوازې د خلکو ترمنځ اړیکې قوي کوي بلکې د ټولنې سولې ته هم وده ورکوي او د یووالي په ترویج کې مرسته کوي. جرګې د خلکو باور را جلبوي او د شخړو د حل لپاره یوه غوره بیلګه ګرځي.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 0000422111. شمیره بیا تکراروم 0000422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته میگویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. وړاندې په خبرونه کې د ازادي میلمه خبرونه درته لرو، خو تر هغې وړاندې د افغانستان اړوند یو راپور دی. د خوست مرکز اړوند غازی آباد اوسیدونکي دوی لپاره د پاکو اوبو برېښنا د برابرولو او همدارنګه د ښوونځي او سړک د جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي سره له دې چې ښار ته په نږدې سیمه کې اوسیږي، خو په خپل کلي او علاقه کې د ژوند د لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. بل لوري طالب چارواکي بیا وایي چې د دوی سیمې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې به اړوندو ادارو سره شریکوي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل راپور ته غوږ شئ.
د خوست د مرکز اړوند د غازی آباد سیمې اوسیدونکي چې د ښار شمال لوري ته د غرونو او غونډیو په ډډه کې اوسیږي وایي په تیر کې دوی ته کارونه نه دي شوي او د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د یادې سیمې اوسیدونکي محمد حنیف مشال راډیو ته وویل مهم اړتیا د ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د لازمو اسانتیاو او ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړول دي.
موږ ته په دې سیمه کې تقریبا پیړیو پیړیو دلته چې څومره خلکو زندگی کړې تر اوسه پورې بېخي کار نه ده ورڅوي، بېخي په صفر کې وو. نو اوس که کوم لږ لږ کار کېږي، دې نه موږ منندویو، باید موږ سره ډېره خو همکاري وسي. نه مکتب لري او نه کلینیک لري. مکتب دې ته باید ودانۍ جوړه شي او دغه ماشومان دې موږ دلته په حکومتي مکتب جوړ شي. څه نه څه هم هغه شخصي مکتبونه دوه درېسته، خو خلک هم غریب دي، دې پسونه نه شي پرې کولی. باید موږ مکتب باندې ډېر غور وسره، مکتب هم جوړ شي.
د غازی آباد سیمې اوسیدونکي یاد سیمې ته د غزیدلی سړک درغولو او همدارنګه دوی ته د برېښنا د غزولو غوښتنه هم لري. یو تن قومي مخور بسم الله وایي د خوست ځینو ولسوالیو ته برېښنا د دوی له نږدې سیمو غزیدلی، خو په منځ کې دوی پاتې شوي دي.
ستونزې مې داسې ستونزې درته وښودلې لکه موږ چې دا نو د ټوله دنیا کې نه ده، مرکز ته هغه صبرو دی، یو لورته دا مټې ورسېدې. موږ مټې کمې دي، د برق دا مونږ دي، خدای دوکړي چې پیدا شي. په دوهم قدم کې دا خبره درته کوم، سړک هم داسې ګاډ واډ ده، هغه ته رسېدلی دی چې دا سړک راته جوړ شي. په درېیم قدم کې دغه نه ده، موږ هلته یو جرنیټر لرلو چې اوبه موږ پورته جګه وخوړو، اوبه وویې منتقاپې دا واس نه لرو چې موږ تیل راوړو چې دا اوبه موږ ته لږ څه نه څه منتقه راته خړو به شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی کیمیا ګل بیا وایي دوی د څښاک پاکې اوبه نه لري او کور لپاره یې ښځې او ماشومان له لیرې ځایونو په سر کراچۍ لاسي رېړۍ او څارویو باندې راوړي.
چې کوم کوی ګانجې اوبه وچسوې دي، باجې ټولې ترشې دي، داسې اوبه د خوراک اوبه نه لرو، دومره لرې راوړو چې موټرو کې راوړو. دغه غوښتنه موږ کوو چې موږ نه دغه د اوبو غم زموږ دپاره وکړي، د اوبو بېخي لرو نه.
بل لوري ته د عامې روغتیا معین مولوي عبدالولي حقانی چې خانې خوړکې د یو نیمه کاره روغتیا کلینیک د ودانۍ د پاتو کارونو د بیا پیلېدو په موخه سیمې ته ورغلی و، ځایي اوسیدونکو سره په خپلو خبرو کې اړوندو ادارو ته د دوی د پیغام رسولو ژمنه وکړه.
یو خو دغه صحیح مرکزونه دي، دا خو موږ مسؤلیت دی. همدا قسم ته نور مشکلات د تاسو چې دي، د برېښنا په باره کې یا د سړک په باره کې یا د اوبو په باره کې، انشاءالله دا د تاسو غږ به موږ مسؤولو اشخاصو ته، وزارتونو ته ورسوي.
د خوست مرکز اړوند لري پرتې سیمې غازی آباد اوسیدونکي داسې مهال دوی ته د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره خپلې ستونزې او غوښتنې شریکوي چې ځایي چارواکو بیا ویلي په ودانیزو چارو او د ژوند د اسانتیاو په برابرولو کې ورته هغه سیمې لومړیتوب لري چې پخوا ورته کار نه دی شوی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00-422-11-401-501. تاسو له ازادي راډیو نه د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه اوریدل. دغه راپورونه کولی شي زمونږ په ویب پاڼې ازادي ډاټ کام کې هم ولولي، او زمونږ ویډیوي راپورونه او ویډیوي مطالب هم کولی شي زمونږ په ټولنیزو رسنیو یوټیوب او فیسبوک او انسټاګرام کې تعقیب کړئ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي میلمه خبرونه ده چې له تکړه شاعر پروین ملال سره مونږ مرکه کړې ده. دغه مرکه هم واوري، خو تر هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ناروی د کډوالو د شورا مشر وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره هیڅ نړیوالې ټولنې د دې هیواد وګړو ته شا کړې ده. یان انګ ایکلند وایي یوازې د څو روپۍ هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د ښځو د حقونو لپاره غږ اوچت او له جنسیتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلی ایکلند فرانس پریس خبري اژانس ته همدارنګه ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې کوم بل کنفرانس تاکتیا نشته، بلکې افغان میرمنې مونږ تاکتیا لري چې په افغانستان کې د دوی تر څنګ ودرېږو او د حقونو لپاره یې مبارزه وکړو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ وایي افغان ښځینه لوبغاړي په کور دننه او ټوله نړۍ کې په سپورت پورې تړلې دي. ښاغلی بینټ دغه څرګندونې نن پر خپل ایکس پاڼې یا خپل ټویټر کې د استرالیا په میلبورن کې د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبې ته په اشاره سره وکړې. د افغانستان کامیر هوایی شرکت د پنجشنبه په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایي ډګر ته لومړنۍ مستقیم الوتنه ترسره کړه. او د اسرائیل پوځ نن جمعه وویل چې هوایی ځواکونو یې د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړې ده.
آزادی میلمه
از ریډیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاق مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلې پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستئ. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا مې کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی کې. زرغونې انالیسه ما تاسو ویلې چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دي. د فاته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نڅا قسمه ډېره علاقه مې درلودله د نڅاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو وګورئ، هغه وخت د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل او ډېر چانس نه درلودی، نو ما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لوی شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنی د ما یو خپل یو هغه یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم. هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت ته شمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، زه امیر وپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. ما ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه. واخه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله. ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته، او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک کې بېرته ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې لیکلي وو وزیر صاحب. هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب و عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم. زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، له هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ول دا رئیس ادارې ته ورغله. بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و. هغه هغه ته چې ورغلم، هغه ول دا عریضه ما ته راکړه، دا اوس اوسم وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه خپل وزیر ته وړم. ما ورکړله په دغه ډول. یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیسوله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالي په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه وه. انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه هغه لوري ته یو هغه لري، یعنی مایل یې هغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعري سره مې درلوده، د کیسې لیکنې سره مې درلوده، د خطاطۍ سره مې درلوده، د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه وه. نو چون شعر داسې هغه و، زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل خلک وه، زموږ کور کې یو کتابتون و. نو ما لوستل شیرونه هغه سړی چې شیر ډیر لولي نو بیا یو وخت متوجه کیږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خپله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تو نه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودي چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي. هر ساعت موږ کور ته تلی افغان اوس ګرچي هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تلی افغان ورځپاڼې یې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې ما ژغ باندې وکړي حیات الله نومېږي ما لور ورځه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ولښه دي هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولېدی هغه په تلی افغان کښې هغه سوي وو چاپ سوي وو که څه هم چې یو څه لاس دوی په کښې کې والی وو طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما وروسته ار نام ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښوم څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کښې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلی افغان ته ژباړله. بیا دوی اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولمه دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور وه اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواشا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي ما دا دې ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کښې په روس کال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه هم را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرېښوله او از ما خور د بده مرغه چې په ځوانۍ کښې هغه شوله وفات شوله او زه یوازې پاتې شولم. نو دا دوی تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال و د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د یو انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی وو په ځوانۍ کې ماموریت کړی وو خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګ وو. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه د هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله او هغه د مطالعې د ما تر چو ډیر عالم سره یو دینی علم هم زیات درلودی او د عصري علم هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعه نه ولیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه ولیدلې. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی د کابل څخه، انیس اخبار راتلی د کوچنیانو، انیس راتلی چې ما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده، هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستې د هغه سره پسندلي کې کښېنستلم. مثلا چې جمعه به و ده په کتاب مطالعه کوه، زه م ته شوکېدلم. ما م یو کتاب را اخیستې، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي څخه چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو زما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی. او یو حدیثه ده ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاد بندی یا تو وینه. نو اغا پا تا بنی تاثیر کهی استفا او ارتیفو پا احساسات بنده تاثیر کهی. نو شیر از ما پا نظر بنده ده احساس و اتفی زیرونده.
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی، نو شرایطو سر برابر خصوصا دی خزینه و پر برخه که دی خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی، نو که اوریدون کو تا دو وایی چه دی شیر پا خایست کی یا دی شیر پا نوخ کی دی شرایطو او حالاتو تاثیر چومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه هغه کې بندي، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم. ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم له ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای سو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پوټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي چې خپل دا ذهن کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتېږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړی دی، ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستي دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې. زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي نو دوی ل خپل شعر او شاعرۍ نه لری کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتمان لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، شعر واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر دروند مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ور په غاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې یو نارینه چې هغه سې تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دی خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویېدی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم، څونه ګرځم په شعر هغه راڅخه ولاړ سي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې یې او تونده سیلی راسی د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر، به اورې که ته وخت نه لرې چې ولیکې، ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي، نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دي نه ځینې اړي، یعنی فکر کې دي دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کېدای سي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه یي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروسته شی بی دی کده شوریدون کی و غواړي په دې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس؟
زه دا تقریبا لس کال خپل درس وایي، ولسم کال دی په بستانیه کې ژوند کوم، ویلس کې، او رسمی هغه نه لرم. آخري زما آخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و، د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي اتشه وم، هغه مې وروستی ماموریت و چې په 2010 کې وروستی د کال تر وروستي شېبو پورې نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کړي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم، او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی او کنور سي لیکل مې کړی دی.
ډېره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کوم. خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې
مننه. قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شیبو پورې را سره وې. تر بل خبرونه مو علامل شه.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.